د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او په روان یو سات کې تاسو کوربایم. د خبري غړې دا بیلا بیل رپورټونه درته مونږ پکې ځای کړی. د خبرونه بل ګروس فورې په سر کې پام وکړي خبرونو ته چې زما همکار شاهین بنره تاسو وړاندې کوي.
خبرونه په پنجاب صوبه کې د یو پوسټر او ریل گاډي د ټکر په نتیجه کې د مړو شمېره 22 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمېره 2,25,203 ته پورته شوی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا د یو نوي کیڼلاسي فاشیزم د یرغل لاندې ده. د خبرونو تفصیل په پنجاب صوبه کې د یو کوسټر او ریل گاډي د ټکر په نتیجه کې د مړو شمېره 22 ته رسیدلې. دغه پیښه د جولای په 3 نیټه په شیخوپوره کې مخې ته راغلی چې پکې درې تنه جوړل دي. په دغه کوسټر کې سیک زیارت کوونکي ناستو. پولیس وایي چې زیارت کوونکي له پیښور سره تعلق لري او د یوې کورنۍ غړي وو. دوی د ننکانا صاحب د زیارت کولو وروسته واپس روانو چې دغه پیښه رامنځته شوه. په وجل شو او جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پیښور د جوګن آباد محلي اوسیدونکي دي. په پیښور کې نږدې 20,000 سیکان ژوند کوي. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمېره 2,25,203 ته پورته شوی. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 4,619 کسان مړه شوي او څه باندې 1,25,000 ته بیرته روغ شوي دي. د پاکستان د روغتیا د څانګې د وبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې 3,318 پیښې ثبت شوي او 8 کسان ترې مړه شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 22,506 ته رسېدلې او په 13 ساعتونو کې ترې 19 کسان مړه شوي دي. پاکستان به د جولای د 15 منټې نه د ایران سره په پوله د سوداګرۍ لپاره 4 لارې بیرته پرانیزي. د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د کورونا چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ایران سره په پوله د دغه 4 لارو د پرانستلو فیصله د نېشنل کمانډ او آپریشن سنټر په وروستۍ غونډه کې شوې ده. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر له مخه دغه سرحدي لارې به د ونه 2 ورځې له سهارا تر ماښامه د سوداګرۍ لپاره پرانستې وي. دغه فیصله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو وروسته شوې ده. پاکستان د لار روان کال د فروری په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو نه وروسته تړلې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا د یو نوي کیڼلاسي فاشیزم د یرغل لاندې ده. نوموړي پرون په واشنگټن کې د امریکا د ازادۍ د ورځې په تړاو یوې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې دا کیڼلاسي فاشیزم د امریکایي تاریخ او قدرونو پر ضد په زورواکه رویه کې ککړ دی. ټرمپ په خپل اوږده وینا کې د قهرجنو مظاهرچیانو غندنه وکړه چې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې یادګارونه او مجسمې رانړولې وې. دا غونډه پر داسې مهال لا جوړه شوې وه چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمېره 1,25,000 ته پورته شوې. په دې غونډه کې د وایرس د مخنیوي لپاره د ولسي واټن اصول نه و عملي شوی او ډېرو ګډونوالو یې ماسکونه هم نه واچولې. او د استنبول یو عدالت د بشري حقوقو څلورو فعالانو ته د ترهګرۍ سره د تړلو جرمونو په تور د بند سزا ورولې ده. په دوی کې 2 په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان پخوانی مشران دي. دغه فعالانو ته له 2 کاله تر 8 کاله د بند سزاګانې ورول شوې دي. عدالت 9 نور فعالان له تورونو بری کړي هم دي. د حقونو دفاع کوونکو دا په ترکیه کې د بشري حقوقو لپاره یو ضربه بللې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان استازي انډریو ګارډنر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همکارانو یې بې ځایه تورونه پورې کړل شوي دي او 3 کاله د مقدمې چلولو نه وروسته یې هم حکومت په اړه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیره او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو. د پاکستان د پنجاب صوبې په شیخوپور ضلع کې پرون د کوسټر او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې 40 سیک زیارت کوونکي وژل شوي چې پکې زیاتره د پېښور سره تعلق لري. د شیخوپوره پولیسو په وینا پېښه د کاسټر د ډرایور د غلطۍ له وجې مخې ته راغلې ده او په دې پېښه کې مېرمنې او ماشومان هم مړه او ژوبل دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جولای په دریمه د شیخوپوره پولیسو مشر غازی صلاح الدین رسنیو ته وویل د کراچۍ نه لاهور ته روان شاه حسین ایکسپریس چکله د شیخوپوره فاروق آباد پاټک ته راورسېدو نو هغه وخت یو کوسټر د پټلۍ نه تیرېدو کوشش کولو چې ټرین ورسره وجنګېدو او په نتیجه کې شل کسان مړو او پنځه جوبل شول. د نوموړي وینا وه پیښه کې وژل شوي زیاتره سیکان دي چې پېښور نه ننکانی صاحب ته د تعزیت لپاره راغلي وو او جمعې په ورځ دوی واپس پېښور ته روان وو چې دا پېښه رامخې ته شوه. دوی په درې گاډو کې سوارول، دوه گاډي خو په خیر خیریت سره د پاټک نه تیر شول او دریم گاډي چې کله پاټک ته راورسېدو نو پاټک بند و، چې مطلب یې دا شو ریل گاډي را روان دی. خو ډریور د توندۍ نه کار په اخستو سره د پاټک نه شاوخوا دیرش ګزه لاندې یوه بله کچه لاره چې پټلۍ ترې دومره اوچته نه وه په هغې د تللو کوشش وکړو، خو دومره وخت کې ریل گاډي راورسېدو او کوسټر سره وجنګېدو. د غازی صلاح الدین په وینا چې پیخه د کوسټر د ډریور د غلطۍ له وجې رامخه ته شوه، چې پکې د نارینه نه علاوه زنانه او ماشومان هم وجل شوي دي. بلخوا ګورپال سنگ چې د پیښور د محله جوګن آباد اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته وویل پیښه کې وجل شوي ټول کسان هم د یادې محلې سره تعلق لري او دوی ټول سره خپلو کې رشته داران دي. د نوموړي په وینا څو ورځې وړاندې د دوی یو خپل په ننکانه صاحب کې د کرونا وایرس له وجې مړ شوی و، نو دوی ټول د غمرازۍ لپاره یاد ښار ته تللي وو چې په واپسۍ کې دا پیښه رامخه ته شوه.
د نیمه ګنټې په فاصله باندې ضلع شیخپوره فاروق آباد کې چې کم دی د دو د حادثه راغله. د وینټا ټوټل 24 کسان او په 24 کې دوه ماشومان او 22 میل فیمیل او په دې کې 20 جواب شوی دي. کومره کسان دي؟ دا ټول د محله جوګنشاه په خبر دي او ډېر زیات خلک جوګنشاه کې جمع شوی دي او دور دراز نم خلک راځي، مختلف مذهبونو والا خلک هم راځي او په دې غم کې موږ سره شریک.
د ذکر دا چې پاکستان کې وخت په وخت د ټرین پیخي را مخه تکیږي چې یو غټه وجه یې په پاټکونو د دروازو او عملی نشټواله دی. د روان کال فروری میاشت کې د سند په روهړي سیمه کې پاکستان ایکسپریس د پاټک نه تیرېدو پر وخت د سورلو یو بس سره وجنګېدو چې په نتیجه کې د ماشومانو او زنانو په ګډون 22 کسان وجل شوي وو. لدې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پنجاب په رحیم یار خان ضلع کې د کراچۍ نه پنډۍ تلونکي تیزګام ایکسپریس کې اور لګېدو له وجې د اویاو نه زیات کسان وجل شوي وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د جنوبی وزیرستان د برمل سیمې په ماڼه کې پرون نامعلوم وسلوالو په یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې څلور تنه وژل شول او یو بل تن ژوبل شو. د واڼې د پولیسو یو مشر مشال رادیو ته وویل د پیښې لومړنی رپورټ درج کړل شوی او پلټنې روانې دي. په وژل شو کې یو ځایي مشر هم خودل کیږي. د سیمې خلک وایي په وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه زیات شوي دي. تفصیل له ډیره اسماعیل خانه اشتیاق مسید راکوي.
د سولی وزیرستان مرکزی پنغوڑی وانا برمل سیمه ماڑاکش 13 ورځ سهار شپجنی میں باجی نصرگندا وسلاوالو پیوا گاڑی گنڈ ڈزونا کڑی دی چپنا دی جیک شے دے کے بیلی مشر سارا چرور کسان مڑو اویو پر ہر جلائی شوائی دائی. دی وانا تانے ایڈیشنل ایس ایچ او اصغر وزیر دی دغی پیش حال مشال ریڈیو تا پا دارنگ بیان کڑی.
دا گئیزا تقریباً شپجنی میں توقع وادو سرمت خان دے دا چلور کا فلٹر گاڑی کر راونوی تے مانے نا وانا طرف تا پانا بعد کسن مختصوی دا سر دوا فیلڈر گاڑی دی پد دای بنے فائرنگ وکا دا سرور قسم پ مقام رسول میسر لکا چ مقاتا ویراغلی پانا بعد مدایو کو انکار وکا دای لکا اف آی آر نکا پانا بعد میر د خپل طرف مثال مقدمه درج کلا اف آی آر نکا کلا دا وکوا جوړ سول پانا بعد میر غون چ پسنه تا اطلاع کړی و چیرې پر کوشش را ونده ان شاء الله امید هم دای چې مثال د کلسون نظر نظر گرفتار
پسولی وزیرستان وانک چ د سیاسي گوندونو اتحادیه مشر نائب صدر تاج محمد وزیر ویای چې حکومت پ وانک چ امن قائم کولو کې سنجیدہ نه دای
پرین معنا خوشګوار واقع وشو میز تلویر کسون شهیدون شول تک یو زخمی شو دوه د وزیرستان یو د دوه د بنو سره تعلق لرو دا واقع دا یو زل ندی د مخه ها وشو د میز تفصیل سره ها وشو عارف وزیر سره ها وشو میز بار بار جرګه ها وکړي حکومت به وسه دا اکشن نشي و خستای د سیول حکومت او د پولیس ډیپارټمنټ سره هیڅ اختیارات نشته میز د ایجینا د ډی ایجینا دا درخواست کی چیرې ته چې نظام هیڅ پته مردر شو ته میستانه نظام رو نو کوم امرځای او چور دین آباد د خپل مشترک ولای مې جاری کی چې دا څه طریقہ کار دی بل حکومت ته په ځون خپل کمبل چولې دو د امن هیڅ فکرې ته سره نه
د قبایلی مشر سرمز خان سره وجل شوی کسان د اسلام ارشاد اور نور قیاس په نمونه پیژندل شوی دی او پر هر جلای شوی اجاز الله د وانه مقامی هسپتال ته منتقل کړای شوی دی چرته چې حالت د خطرې نه بهر وشولای شي د دغې برید پړال یا چا هم منل نه دا د هم یادوي چې په سولي وزیرستان وانکشه د دغې پېښه نه اول پشپشويشتم مې د نصرګندا وسلواله په دزونه د امن کمیټي یو مشر تحصیل خان پر هر جلای شوی او ورور یې وجل شوی و په دغې رنګ پېښې شه په اولینې مې په غوا خوا سیمه کې د پښتون ژغورنه غورزنګ عارف وزیر هم نه پېژندل یو کسانو په دزونه وجلای و خو د سولي وزیرستان پولیس د هدفي مرګ دغې بریدونکو شل یا څوک هم گرفتار کړی نه دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
سپارې خېلو نن یو واری بیا د ورګزو په کلایا هډ کوارټر کې مظاهره وکړه. د احتجاج غوی د امنیتی پوسټې د جوړولو پر ضد کړه. د سیمې خلک له سهار تر ماسپخینې هلته د احتجاج په ډول ناستو پر لته غزولو. د سیمې خلک وایي د علاقایي صورتحال او ګټې خلاف حکومت دا پریکړه کړې ده. بل پلو چارواکي وایي د مسلې د پرم نه حل راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. له سیمې طارق ورګزی رپورټ لري.
د اورګزو په زری غونډه کې د ملشي ځواک لخوا امنیتی پوسټا د جوړیدو فیصله د کېدو پر دې عمل کې چپری فیروزخیلو د هفتې پورې یوزل بیا احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د کلای په هډ کوارټر کې پرلت وهلې وو او غوښتنه یې کوله چې په یاد سیمه کې امنیتی پوسټا د جوړیدو خپل فیصله دې واپس واخستل شي. په احتجاج کې شامل د سیمې یو مشر ملک منصف اورګزی وای دوی د هغې پوسټې د جوړیدو خلاف نه دي خو چې دا کار د اورګزو په حدودو کې د خیبر رایفل ملشي څنګه لخوا تر سره کیږي نو خدشات پیدا کړي. معلومات در مخه په زری غونډه کې امنیتی مشرانو یو میاشولان دی پوسټې د جوړدو فیصله کړې خو تر اوسه پر هغه کار نه دی شروع شوی. یو بل احتجاج کوونکی شازیب ورغزی وای کده امنیتی پوسټې لدوی سره نږدې د خیبر ضلع په پوله په وخو کنډو کې جوړ شي نو یو دا چې ټوله منطقه او لارې به په گرفت کې راشي او بل د دوی خدشات به هم سره ختم شي. ځایی اوسیدونکي زیاتوي که خمخه امنیتی مشران په زری غونډې کې پوستا جوړول غواړي نو بیا د هغې واک او اختیار دی د اورګزو سکاوټس په لاس کې ورکړي.
لکه څرنګه په خیبر کې د مو د اورګزو سکاوټ چک پوسټ نشته داغه شه د مو د اورګزو په خور باندې د اورګزو سکاوټ جوړ کړي د خیبر سکاوټ دی کې ته خبر لري او هم په بولډي باندې جوړ کړي ته بیا کې جوړ نه کې ته غږ کړم کورونه د مو خده د مو ته کوم دي زنانه غږ کې به پردې کیږي.
په دغه اړه د ملشي زواک دریس تر اوسه مخې ته نه درغله او نه د اورګزو انتظامی اور باندې خبرو ته تیار ده خو البته د کامی سیملی غړې جواد حسن وای په زری غونډه کې امنیتی پوسټا د پوز لړپورو چرواکو لخوا اجازه تر ملاوي دورسته جوړول کیږي او زیاتوي یوازې د هغلتنه په ټوله قبایلی منطقه کې داسې پوسټې به جوړول شي. جواد حسن وای مخکې هم دا پیغام امنیتی مشرانو ته ورسول چې اول د فیروزخیلو له اکخیلو سره د ځمکې تنازعي حل کړي او بیا د پوسټا هغلته جوړه کړي او اوس چې خلک پر احتجاج شول نو ځلې بیا د مسلې پر امنه حل وستلو لپاره خپل هلې ځلې شروع کړي او امنیتی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره د ځایي مشرانو یو کمیټه جوړ کړي. کڅو هم د مسالې حل کېدنې ډاډ تر ملاوي دروستا د چپر فیروزخیلو خپل احتجاج ختم کړي، خو هغوی دړک ورکوي چې کده دوی غوښتنه ونه منل شو او هغلته امنیتي پوستا د علاقایي صورتحال او مفاداتو خلاف د جوړېدو فیصله برقرار وساتله، نو ځلې بیا به راوځي او احتجاج به کوي. د سیمې خلکو او مشرانو د جمعې په ورځ هم د کلایي هډکوارټر په سټېډیم کې پرلت وهلې وو. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio د کورمی وکیلانو د یو بیان په خبرولو سره د حکومت د هغه اقدام غندنه کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په باندې پابندي لګولې و چې د کورمی ته نشتلې. دوی وایي د حکومت دا ګام د قبایلي روایتو پر ضد دی، بلخوا حکومت وایي چې په کورمه کې دفاع 144 نافذ کړی و، نو ځکه یې پارلماني غړی محسن داوړ ایسر کړو. نور تفصیل له مجید بابره.
د کورمی د وکیلانو اتحادیه وایي چې د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر محسن داوړ یاد زلې ته په داخلي بندیز غندي او زیاتوي چې د انتظامی لخوا دا کړنه د قبایلي روایتونو نه سرغړونه ده. د وکیلانو د اتحادیه مشر محمود توری ایډوکیټ د جولای په 14 مال مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې محسن داوړ کورمی ته د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر د خونړۍ شخړې د هوارې لپاره ورتلو.
محسن داوړ صاحب د قومي اسمبلی ممبر دی او سره سره مونگا وکیل صاحب دے دا خیبر پختونخوا بار کنسل رجسٹرڈ وکیل دے. نو آغا دل تر روانو دا دو قبیلو پا منس کے امن غختو دا پارا دوانو پریکو سر ملوی دو دا پارا را روانو، نو بدقسمتی سر چیک پوستی وخی آغا باندس کل را دن کی دلو نا آغا زی کی مطلب دے سب منی کڑے ہو سی را تاس دن نشویت لائے. نو دیر افسوس خبر دے تا آغا خلق چا غد سٹیٹ خلاب خلق دی آغا خوزی رزی او مطلب یو قومی اسمبلی ممبر و سرا یو وکیل آئین و قانون منی دا پاکستان دا دو قبیلو من دا امن رولی آغا پابندی دے دا غیر آئینی و غیر قانونی دے ایون زمونگا دا روایتو خلاف کسی دی دا یو کس زمونگا لکی ترزی دا زمونگا ملما دے دا قبیل دی گنا قبیلو خدا رسم رواج دے سغا ہو ولمون تا مہمانوازی ورکی نا کی ستا پا گیتون باندے خلق ادرے
دا تیرون راہیسی دا کرمی دا دو قبیلو ترمین دا دا زمکی پسر دا غشخڑا دا جون پر اتویشتما پیل شوی وا او دا جولائی پا درائما پایتا ورسی دا پا دیش خڑا کی دولس کسان و جلی شوی او سلوی اختون زیاد چوبل شوی ول دا دا قبیلو ترمین دا دا شخڑی دا حوارای لپارا دا زائی انتظامی ترسنگ قبیلی مشرانو هم حلی زلی او جرگی کولی دا چی محسن داوڑ ولی یادی زلی تاورت دل وقتل. دا جولای پسل ورمال مشال لیدو سرا پا خبرو کی نوموڑی وویل چی کرمی تا دا تک مخایی دا دوارو قبیلو ترمین دا امن را وستلو
نو کا سروینو کم کشالے سے کشالو سره چاغي مخامخ دي د کوم خبر د لاسه ستونز جوړي ګولتا مطلب خبر ده د پرورس مثال په طرفونو نه بجونه مرګوب لو شي نو پراتون کې وخت پر چې دغه ته مخنیوي شي غي ته پر د مونږ هڅه وجه پر مونږ دلار نه د دې شي دا شي غي نو وختون دي د وجه نه ز پرون د الته ورسه ما سار اتنی می سه پاو کم نه وجه وي چې پولیسو چې را مونږ ته اطلاع دي دی ونه پرې نو مو ته مخ کې و یار او سفسرانو حکم ته انتظار دي یو پکې راغی سی پکې راغې بي سي پکې راغې نه پس پکې بي اډیشنل ډیپټي کمشنر راغې نو تر مسخین دونی مو بجو پوره دا حساب کتاب روانو او تر مسخین بنی مو بجو پوره د ټول کور مې ټرافیک هم بند کړو ما ته کوم اطلاع راغلا د کچ الټ نن بیا ملګری راتل د سدین او یوزي نه بل نه مله پرچنار ټول له کون خلق راتل غوښتل خو سو کې را پر خودل د دې طرف نه ټرافیک بند کړو.
خود کور مې قبایلی ضلع د پولیسو مشر محمد قریش د جولای په 14 مې مشال لري د ول چې سیمه ته د ورتلو نه سوګنټي مخکي د قبیلو ترمنځ ډز بندي شوی وا او په سیمه کې دفاع 144 نافذ کړل شوی وا نو ځکه محسن داوړ نه پرې خاو دو
دلته د دوه قومونو ترمنځ یو جګړه شوی وا پزما کوان دی او بیا پاغه کې سوله وشوه او کې جنگ بندي وشوه ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دفتر 44 نه فیس کړي و چې هغه مین چې زمونږه پاراتینار کمټل روډ دی هغه مونږه دار کې سم عبدالرفتہ وار بند کړو او هغه چون کې لا کلیئر نه دی ځکه چې په دې جګړه کې دوړو کومو ترمنځ چې کومې دي غټې وسلې استعمال هم شي نو دې کې دا هر قسم پوسیبلټی ده چې کله جنگ بندي هم شي خو بیا داسې ان ایکسپلوډډ ایمونیشن ځای په ځای پروت چې دا غي کلیئرنس اوس هم لا پروګرس کې دی روان دفتر 44 سجی چې چونکی جنگ بندی بالکل دغه نه یو څو غنټه مخکې شو او د روټ کلیرنس او د ټول سونه چې کوم دای کې سترنګ پوسیبلټی دا و چې لا چونکی کلیر نه دی دغه په ځوان دی د فرڅ شوالې سو بنیاد باندې هر قسم د ډاون ډیسټریکټ نه موومېنټ او جلسی چې لسونه یا غونډه وغیرہ هغه په زندګي دغه بندیز دی
د آئند دفعه یو سل سلور سل وخت مل مخه د سلورو نه زیات کسان نشي راغونډې دي بل خو مشال لیډیو سره په خبرو کې د قامی اسمبلی غړي محسن داوړ وویل چې دا مهال د هغه ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین علي وزیر او یو شمیر نور غړیو بلوچستان ته کراچۍ ته او د ملک نه په بهر ته پابندي ده او زیاتوي چې کورمې ته د ورتلو نه منع کولو پر وخت ورته پولیس هیڅ حکومتي حکمنامه نه و خودلې.
د مجید بابر رپورټ مو اورېده چې محسن داوړ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې پرون کورمې ته لاړ شي. پم دې موضوع کې پات کېږو د کورمې په مرغۍ چینه کې د جون د وشتمې په شپه د ابراهیم زیو او بالشخیلو سیمو خلکو د پاړه سمکنو قبیلې ترمنځ نښته وشوه چې وجه د ځمکې په خوانې لانجه خودل کی. په سیمه کې تر 15 ورځې جګړې وروسته امنیتی سرتیری په مورچلونو کې ځای پر ځای شوی او اوس مهال ته ور باندې په کورمه کې د مرغۍ چینې علاوه په نورو سیمو کې هم د قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر وخت په وخت لانجې او شخړې موجودې وي. د دې لانجو وجه څه دی او د مرغۍ چینې مسله څنګه هوارېده شي؟ امیر سایل په تفصیلي رپورټ جوړ کړ.
د جولای پر دریمه د کورمې په مرغۍ چینې کې آرامي وو او د ډزو آوازونه نه اورېدل کېدل. په دې سیمه کې د جون پر 28مه د ابراهیم زیو او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنیو قبیلې کسان بلې خواته مورچو ته ختلی ول او د ځمکې لانجې پر سر یې 15 ورځین خطو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواو 12 کسان ووژل او تر څلوېختو زیات ژوبل شول. د جولای پر 2مه ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربندې عملی کړ. په کورمه کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې ځنې سنیان او ځنې اهل تشیع دي. خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري. په کورمه کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغۍ چینې ترڅنګ په یو شمیر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو غرونو او کچونو داوی لري چې له وجې نښتې هم شوې دي. حسن تورای د کورمې اوسیدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي. د پکورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي.
د روژې کې د پنځه دزای او مقبل او خپل مندو کې رځګډا و کوم په خوانې جګړې د هغه کې تور غار مسالې د هغه کې په ور کوم لزای کوم د تورای او د منګالو کوم کوم د هغه ځمکې مسالې دین علاوه کوتري د منګالو او په ور کوم توري د هغه خپل مندو کې لانجا ده. میټاخون غار د هغه نه شیاڅه بودی هغه پړې وسره لنجا ده. شورکو کې د تورایو ملي خېلو هغه سونی بنگشو سره زمکه لنجا ده. شیاو توري الیزای کوم کوم ده هغه وته زایو اورګزی کوم هغه ده کوم ده موزه علاقې نه هغه ځکه مسله ده اندسی لوور کوم تاسو روشه بیا زموشت کومندان دی هغه بنگخ سره غوا جنگ و اندسی بلیمینو کې سونی بنگ شو د تورای او حمزه خیل سره په شمولو ته لنجا ده.
د کورم مشران د مرغی چینه مسالې تاریخ پاړوای چې کدا سی وویل شي چې دا لنجا لنو نسوا اته 50 زیګیز کال راهي سره روانه ده نو سم بوي. حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابیلو جرګو کې د سیمایز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغۍ چینې د کشالې د هواري هلې ځلې هم کوي. د جولای پر دریمه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالشخیلو یو برخه ځمکه پر پاړه څمکنیو خرڅه کړې او هغوی هلته ودانۍ جوړې کړې دي. خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د سادې د ښار او خلکو ملکیت ده.
پسیور کړی دی او سٹامپ یو سره لیکل دی چې بس دای تاسو شو ریونی خودی او خلکو آبادی ور باندې کړی دی. خو څه علاقہ د سړي څنګه خالی نو د کومې علاقې کې څه آبادی شوې دي دم نه د پاره چمکنی دي او نه دغه بالش خیل او د ابراهیم زای دي بلکې د کې څه علاقہ د سوي څه هغه د سادې سیټي دي هغه په 1958 کې هغه مس جوړ دي هغه سل بوم دي باقاعده د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ د سخت اوربونه وی علاقې د سي خیری دي څه ګلو څټ او مرغی کې نه دا علاقې د سادې د کلی دا د گزارې علاقې شوي او دا د دوه د مور چرګاو شوي.
حسن تورای وای په کورم کې دوه ډوله ځمکه ده، یو یې انتقالي بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري. د ځمکې دویم ډول شاملاتي وي چې هیڅ خاوند یې نوی ټاکل شوی او همدا لامل دی چې اکثر لانجمنه وي.
کورمی کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دی، انتقالي ځمکه ده بیا شاملات ځمکه ده. نو دا بلچخیلو کې کوم کومه بوده غونډه خېلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالي ځمکه خرڅ کړی و غنی پړې ونه نو پړې و بدالته کې انتقالي ځمکه سارا سارا شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړی. نو بلچخیل تر شوی لاس پندل سو کور نو حکومت درخواستونه کو کومونه رټول کو خو هغه کومه ځمکه د غنی مسلسل میلی جوړې تلې.
حاجی سلیم خان وای پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالشخیل خلکو په ناقانونه توګه د ځمکې کاروبار کړی دی.
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالشخیل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی. ازکه څه کوم شای متناقض دی ته خرڅول څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی. څه کوم شای متناقض دی اته په پیسو باندې خستل ویل شي.
په سیمه کې د اهل تشیع د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توری سره متفق دی او وای چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغه د اصلي خلکو د حق لانجه ده. بل لوري ته حسن توری د رزلری شه د ملکیت موضوع یوې خواته، پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی.
شاملاتو ځمکو کې اکثر څنګهلی دي چرګوي دي چونکی کلو کې ډیر خلک ته دی هغه ذریعہ معاش ملونو نه دي نو ملونو سره یې کې شاملاتو کې اور نن سبا واخ کې د سه شاملات هغه غټ کوم زرونه دي هغه سره څه نوی دي هغه کوم خو کې توس ځمکې دي هغه قیمت زیات دلونه دي ویلې څه کوم غرو ولا خلک دي کوم رضا کور مې کې نور کوم خلک کومه بودی څه لری دی هغه کوشش کوي څه کوم د بازارونو دي سره خو کې میلی جوړې کړی.
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتي ځمکو په څیر د مرغی چینې لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواري بهیر هم اسانه نه بریخي. په 2008 زیږیز کال کې په کورم کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښته شوې چې تر هغه وروسته په 2008 کې د دواړو خواوو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری خار کې کیناستل او یو موافقه لاسلیک کړه. د هغې موافقې په یو ماده کې راغلی ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتي ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅه کوي. په تړون کې ویل شوی ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي له لارې هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي. د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وایي د مرغی چینې د مالیو او ګټو کاغذونه د سیمې له انتظامی سره موجود دي نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواریدای شي.
موږ داسې خوشکسمتي و چې انګریز زمانې نه دلته کاغذات مول موجود دي. موږ پر یو تو کو اره و دروازه مو ټکول سي اره دار په کور دي چې کاغذات مول پروف باندې ار چاته د خپل اک ورسیږي. ویلې اک یو داسې شاید کچري تو ورور سره اک ور سره ده کنه نو هغه ته څه اک نه دملو او تو وروري بیا ټیک شلې ده نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه و دي کې شیا سنی ته تعلق نشته. دا د مسالات د جیداد او د شاملات او د حقوقو ده.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنی خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لارې د لانجې پر هواري ټینګار کوي چې سم نه ده او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلق د شی چې کاغذات مول نه منو دو دی انګریس قانون دې دوزه نه منو ان دي کې به زه د سیوان څه څنګه نه منی بیا خو دې مطلب دا شو ته کوم شي کې تا پیدا وي هغه کې ته انګریس قانون منی کوم شي کې تا نقصان وي هغه کې ته انګریس قانون نه منی د مثال دې هغه کې پیدا دې هغه انګریس منی شناختی کارت دې هغه کې پیدا دې هغه ته انګریس منی سکول دې ته جوړیږي هغه ته انګریس منی پال دې ته جوړیږي هغه ته انګریس منی په لیویس کې نو کوي کې یز ما 60000 پنشن خالي هغه ته انګریس منی اف سی کې تو کار کوي هغه انګریس منی ارمی کې تو کار کوي هغه انګریس منی د کاغذات مول څنګه انګریس نه منی.
د کورمې له انتظامی مشر شافهت سره مو رابطه وکړه چې ورڅخه د ځمکې د ریکارډ او اسناد پاړه وپوښتو خو ټلیفون ته ځواب رانه کړ. البته د کورمی یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نخو دو په شرط له مشال رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دای وای سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی، بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوی چې د مرغی چینې لانجه یوازې د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لاري هوارې دی شي.
دا مسله به اله حل کیږي کله بالکل حقیقت ته شو کی نی، خو کغه په خپل شرایط باندې حل کوي کنه نه نه حل کی. ما خپل دا سجیشن کړې دي چې دا مې رب نی بو کو درې او یا بریګیډ کو کار دے اخ طرف نه مرچو کی کینی، او ایس سی حکومت دے کرو ملیشا دی طرف نه مرچو کی کینی، او څکم وشتم تاریخ باندې د غود شپې اهلی تشکیل ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو. نو هغه ټینټونه د اوچات کړای شي، ځکه چې دا ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو دوی یې څه دغه خبره ومنل شو، او بیا دغه نه بعد قربانی خبری وشی نو آرام سالاد خبرو په نتیجه کې حل کیږي.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوجانو او ملیشه سرتیرو لساتلو سره موافق دی. د کورمی لوړپوړی چارواکی وای د سیمه انتظامی مشر شافهد د لانجه هواری هڅو ته دوام ورکوي او جرګی روان دي. د زیاتوی حکومت غواړي جر تر جره نه یوازې د مرغی چینه بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کښاله هوار کړی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. د جون په دریم یعنی پرون په تورخم کې د افغانستان غاړې ته یو غونډه وشوه چې پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي او ترانزیټي فعالیتونو د لاخه کولو لپاره د دواړو خواو چارواکو ګډون وکړ. په اسلام آباد کې افغان چارواکو مشال لړیو ته ویل خبرې ګټورې وي او تماده چې د سوداګرو ستونزې به ورسره هوار شي. په غونډه کې د هغو مسافرو پر ستونزو هم رڼا واچول شوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر پر مهال د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې اړه یو ریپورت لرو چې لوي د مې وروسته اوریدش. په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت لغاړي ټاکل شوی د سوداګرۍ استازي یا وکیل تجار فواد ارش د جولای په دریمه مشال لړیو ته ویل د دوړو خو ترمنځ غونډه په تورخم کې د افغانستان غاړې ته وشوه چې پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي فعالیتونو او په دې لاره کې د شته خندونو د لری کولو په اړه خبرې وشوې. نوموړي ویل پاکستان تیره میاشت رسمان اعلان کړو چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تورخم، چمن او غلام خان لارې سلری ساته تجارت ترسره کیږي، خو په دې اړه ځینې شکایتونه وو، نو ځکه هغوی د پاکستانی مسؤلینو سره وکتل.
در زمن د یو آخر بعضی از خبرهایی بود که اردو طرف دعا میکردن
دی وای دوړو خو ته داسې شکایتونه موجود چې تجارت سلری ساته په مکمل ډول نه دی روان. په ځانګړي ډول د پاکستان طرف ته د شپې لیوي او دوه بجو نه پس کار نه کیږي، نو په هم دی اړه مو ور سره خبرې وشوې. هغه د ستونزو د هواري ژمنه وکړه
درجات کاهش مشکلات کار میکنیم.
موړی همدارنګ ویل په تورخم کې د افغانستان تجارانو دا شکایت هم کولو چې د هغوی تجارتي اموال د سکین نه پس هم په فزیکی ډول قتل کیږي چې زیات وخت نیسي. نو د افغانستان لوري غوښتنه کوله چې یوازې سکین کافی دی، مالونه دی په فزیکی ډول نه پلټل کیږي. فواد ارش وایي پاکستانی لوري ورته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د هوارې لپاره به زر اقدامات وکړي، خو کومه مشخصه نیټه یې ورته ونه ښودله. د خیبر چیمبر اف کامرس یا د تجارتي خونې مشر سید فیصل کاظمی مشال رادیو ته ویل په سلری ساته تجارت کې لا هم ستونزې موجود دي او دا کار عملا نه ترسره کیږي. نوموړي د دې ترڅنګ د ځینو نورو ستونزو یادونه هم وکړه چې د دوړو غاړو تجاران ورسره مخامخ دي.
دا خو څو وخت پورې وی بیا بند شي، ولې چې دا ټول ډرایوران او چې کم تجار دي هغه خپل ګاډي مشپې ټایم کې نه راولي، کلیرینګ عمل په بند وی هغه نه کیږي، سپې ټایم کې کلیرینګ حاصل نه کیږي. دا خو اتنیمو پورې نه هم پورې کار وی هغه نه پر تاسو بیا بند دي. مشکلات خو سم دي جی دا التا پاړه کې دا یو لوکل یونین دي سب پکې مسټینټ دی الیمنټ دی هغه اکسټورشن منی اخلي لګیا دي دا تجار نه افغان ډرایورز نه او پاکستانی ګاډو نه. نو دا پکې شتري دا دا مشکلات شری خلکو نه پیسې غسل کیږي او پلانونو باندې ټوکن جاری کیږي دا مسائل دي.
په یاد غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو استادو هم ګډون درلودلو. د خیبر یو تجار محمد شاکر اپریده هم هلته موجود و. هغه مشال لډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او له همدې وجې ګاډي په کم تعداد کې په دروازه اوړي راوړي. خو د هغه په وینا که دا ډول غونډې په دوامدار ډول ترسره شي مسلې به ورسره هوارې شي.
کوم شینه پاکستان ورتا پیش کول افغانستان ورتا پیش کول نو خبرې خو ډیره ښه وشوي او دو بیا دا وی چې په دابې سره کابل او اسلام آباد غړيږي نو مونږ بس خپل تجویزونه وکړل کني چې مخکې به چې کله دا کورونا نه و نو وڅ سوا و ته نیم سوا ګاډي به انپورټ او اسپورټ و وو چې نو کنه څلور سوا څلور نیم سوا ګاډي تا دا تعداد رقم شوی او بل خبره دا چې دا افغانستان او پاکستان ډېر خوشګوار ماحول کې خام ملکونه وشول وزن چې دا ملکاتونه په میاشت کې واپرات وی پریشي چې سوندو نه سره خبري نو ان شاء الله چې دوه حال به سره راو باشي.
د پاکستان لغړې په دې غونډه کې د نېشنل لوجستیک سیل کسٹم او امنیتی چارواکو ګډون وکړ. د خیبر رایفلز کمانډر کرنل بلال محمود هم په غونډه کې موجود و. موږ د هڅو باوجود لاغوی سره په خبرو ونه توانیدو. البته پاکستان کې د افغانستان وکیل تجار فواد عارش مشال لډیو ته ویل پاکستانی لوري ورنه غوښتنه کوله چې افغانستان کې د پاکستانی سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره د افغان حکومت کار وکړي او همدارنګه په تورخم کې د افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان په شان دوه دروازې جوړ کړي چې یوې د صادراتو او بل هم د وارداتو لپاره وي. د تورخم په غونډه کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان نه د غوښتنه هم وکړه چې د تجارانو ترڅنګ د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره د هم لازم اقدامات وشي. د اوس لپاره یوازې د خالی په ورځ له پاکستانه افغانان افغانستان ته او له افغانستانه پاکستانی وګړي د پاکستان لوري ته اوړېدلی شي. په اسلام آباد کې د افغانستان چارواکي وایي ورته وویل شول چې په دې اړه دې په اسلام آباد کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره خبرې وشي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
سم یو بل رپورت. پرون په کوټه کې د وزیر اعلی جام کمال په مشرک یو غونډه وشوه چې په کې په چمن دروازه د خزای خلکو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وشوې. همالته په چمن کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی مظاهره وکړه او له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په چمن دروازه د سختۍ لري کړل شي. د چمن خلک وایي له بندیزونو وړاندې به هر ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ تجارت کولو چې اوس یې حکومت نه پرېږدي. له کوټي ایوب ترین پی رپورټ جوړ کړ.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې تیر ورځ په کوټه کې و غونډه وسوه. په غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن د سرحدي پولې د بندش جاج اخیستل شوی دی. د کوم په ضد چې د تیرو څو اپتو رئیس د احتجاج په توګه پر لټ روان دي. په غونډه کې پریکړه شوې ده چې حکومت به د چمن پر سرحدي پوله د وړو تجارو یا لغړیانو ته د تجارت لپاره یو داسې تګلار راوباسي چې د همیش لپاره دغه ستونزه هواره شي. دې غونډې ته ویل شو چې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې چې کوم شیان د بولدک و بیش منډی تراځي پاغه کې ډېرې شان لغړیان بیرته و پاکستان ته راوړي او څه ټکس یا مالیه نه ادا کوي چې لامل و ملکی خزانه ته هر کال لوی مالی زیان اوړي. په غونډې کې پریکړه وشوه چې یو خودی سم د لاسه پر پوله باندې د کارکونکو لغړیانو ته د احساس پروګرام لاندې مرستې ورکول شي او بل دا چې حکومت به د لغړیانو لیستونه جوړوي کوم چې به په قانوني توګه د شانو د وړلو او راوړلو حق ولري. د حکومت له لوري دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې کله د جمع پورز د افغانستان پولې ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام لخوا احتجاج او کاربندي شوی وو. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت علما اسلام له لوري یو احتجاجي لاریون پر تاج سړک باندې راوتلی او د لاریون برخوال د شهر پر بیلابیلو سړکانو ګرځېدلی او بیرته پر تاج سړک باندې په یو مظاهره کې بدل شوی وو. په مظاهره کې د پښتونخوا ملي او میګوند او د جمعیت العلماء اسلام او انجمن تاجران کارکونکو او مشرانو په ګڼ شمیر کې ګډون کړی و. د مظاهرې ته په خپله وینا کې د کلا عبدالله سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی غړي مولانا صلاحالدین ایوبی وویل چې دوی نه یوازې په قومي اسمبلی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن د سرحدي پولې د بندش دغه ستونزه راپورته کړې ده، بلکې د جمعیت العلماء اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو خبري کانفرنس کې پر دې باندې خبرې کړي او د حکومت څخه د پولې د خلاصون غوښتنه کړې وه.
دا بارډر کې دی لکه پنډي اسلام آباد سهار د پنډي خلک اسلام آباد لځي ماښام راځي. بیا د دې سره ما په نجی مجلس کې دا مجلس وکي مراد سیدولو علي محمدولو دغه شي عمر ایوبو بیا هغه ماتول مولي صاحب دا څه مجلس استعمال مجلس دغه دی چې زموږ بارډر او د نور بارډرو پر دې داسې نه دی لکه ستاسو تورخم بارډر یا لکه د تپتان بارډر. دا خلک یو قوم دی وکبله د اوس په مابېس کې لیکراله جراله. دا خلک اسی د ورځې ډیر زره خلک الته اوړي ورا اوړي او بلخه پر لوی ساته ما په خیال جان بوج کړکه د مش سره یو چل روان دی. هغه دا چې اته زره کانټینر اوس مش هغه د کراچي پر پورت ولاړ دی او دا ټول کاروبار چا بهر ته اوړي. باندې دا چې دا دلته چې کم چمن بارډر باندې کار دی دا پر ته واپس راځي د چا بهر د بارډر د نو کله نه راتل.
مولانا سلاودین ایوبی زیاده کړ چې دا وخت نږدې اته زره کانټینران په کراچي کې ولاړ دي. پر دوی باندې نه هواز د کمپنیانو کرایه روانه ده، بلکې د کسټمیا ګمرک للوري د ډیمریج په صورت کې پر دوی ټیکس هم لویږي. د حکومت لاپرواهی له امله د پاکستان د لارې د افغانستان زیاتره کاروبار اوس د ایران و چابهار بندر ته اوښتی دي. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړي عبدالقهار خان ودان وویل چې په نړۍ کې یو ځای هم د تیرو څلورو میاشتو راهیسې سرحدي پوله نه ده تړل شوې او نه هم د پاکستان د جوړېدو وروسته دغه پوله دومره د زیات وخت لپاره بنده شوې ده. قهار خان پوښتنه وکړه چې کومه پېښه رامنځته شوې ده چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن دغه سره د پوله یې تړلې ده.
لکه چې د پښتانه ته قتل او پښتانه ورکه د سکندر اعظم ولکه دروسه پوری د امراد حاصل سوی د انګریز ولکه سوی د نیولکه ستاو نیولکه بیا در پریږدو. آینده لا عمل به موږ احتجاج ته ځو، موږ به شټډون کوو، موږ به روډ بندو او روډ به دا ترز نه بندیږي، روډ به د عوام د پاره خلاص، د سرکار د پاره به بند. د ملیشیا سره ولکه د ملیشیا کرنل او به ورل د ملیشیا کرنل ولکه ډوډۍ ورل چې عوام له به نور ځي ملیشیا کرنل به روانه د ملیشیا به بندې سرکار به بندې. دا تاسو به دای ورکی کدا تاسو دای نس ورکولای عوام ته په زرونو کنټینر ته ولاړ دي. دا ګډه بیروزګار کوي دا دغه لارې بندېدل مرکزی حکومت کې دا یو روټ روټ واغې بند.
کار خان ودان زیاته کړه چې یو اړخته پښتون مشران د یو پلان لاندې د قومي اسمبلی څخه د باندې وساتل، نو بل پلو ته حکومت خلک بیروزګار کول غواړي او پښتونخوا ملي او میګوند به وهیڅ چاته د دې کار د کولو اجازه ورنکړي. په دې ترڅ کې چې مکله د انجمن تاجران چمن د صدر ابي الله خان سره تماس ونیوي نو هغه مشالې روته وویل چې د سرحدي پولې د بندش څخه په چمن کې بي امني زیاته شوی او خلک غلا او نور جرمونه تاړ شوی دي.
موږ د چمن تمام وسیدونکي کاغه تاجر دي او کده یې شار وسیدونکي دي. موږ د تمام شهرانو د رومدار چې دي د پر بارډر باندې دي بارډر د تجارت سره واجسته دی. موږ ډیماند دی تقریبا فلال چې موږ هم ډیماند دی څنګه نکات دی په دې کې چې موږ نن بنیادې نکات دی هغه چې تقریبا د بارډر د جدري څلور نیا شو د مخه چې پر کم صورت حال باندې پر سر کم یا لاولو موږ په دې ډیماندو چې موږ بنیادې ډیماند دی چې هغه د څلور نیا شي مخ کې رکن دی و موږ کار موږ تا ګراتک هغه رقم موږ
د چمن د سرحدي پولې په اړه چې کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوني سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې حکومت یوه کمیټې جوړه کړې ده او هڅه کوي چې دغه ستونزه د خبرو د لارې ژر تر ژره هواره کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د کرونا وایرس یو وبا د خپرېدو له امله تر روان کال د مارچ په دویمه نیټه د افغانستان سره په چمن کې خپل سرحدي پوله تړلې وه. تیره میاشت د میدو تجارت لپاره دغه پوله خلاص شوی و خو په بشپړه توګه یې لا نه ده خلاصه کړې. د کوم په ضد چې په چمن کې د سیاسي جماعتو او تجار له لورې نن نوویشتمه ورځ هم د احتجاج په توګه پر لټ روان دی.
دا یو ترین رپورټ مو اورېدو. له یوې دمې وروسته درته له اسلام آباد رپورټ لرو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
ورزو اسلام آباد. د اسلام آباد په ایچ 9 سیمه کې د جون په درویشتمه پر یو مندر تعمیراتي کار پیل شو، خو اوس هندوان وایي چې د اسلام آباد انتظامیه پر دغه مندر تعمیراتي کار درولې دی. د هندوانو په خبره د مندر د جوړېدو په اړه منظوري ورکړل شوې وه او حکومت ورسره د دې د جوړولو لپاره د فنډونو ژمنه هم کړې وه، خو د هغې باوجود انتظامیه له ودانۍ د ودانیزو کارونو نه منع کوي. بلخوا د مذهبي چارو وزیر وایي د مندر نقشه په سمه توګه نه وه جوړه شوې، نو ځکه یې تعمیراتي کار درول شوی دی. تفصیل د انیسا اجمل په راپورټ کې.
د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې اندوان وای په ایچ 9 سیمه کې د حکومت د اجازه وروسته په یو مندر تعمیراتي کار پیل کړی وو، خو اوس د اسلام آباد د پرمختیایي چارو انتظامی سی ډی ای لوجې دغه کار ودرولې دی. د اندوانو په خبره د مندر لپاره د سلور کانال سمه کې منصوري ورکړل شوی چې په با مندر شمشان ګاټ او کمیونټي سنټر جوړیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي لالچند چې د جون په 13مه د دې مندر د تعمیراتي کار پرانستا هم کړی و، د جولای په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې دا به په اسلام آباد کې د هندوانو د عبادت لپاره لومړی مندر وو، خو پاغه هم کار ودرول شوی. د لالچند په خبره د ایچ 9 په مندر یې د هندوانو لخوا په راجمع کړو پیسو کار پیل کړی وو.
25 جون کو هم نے ملاقات کی پرائم منسٹر سے فار دی فنڈز فار ریلیز اف فنڈز، تو انہوں نے بھی ایشور کیا تھا
جون پر پندی وشتما موږ د وزیر اعظم سره د مندر لپاره د فنڈز ورکولو په اړه ملاقات وکړ او هغوی راته باور راکړ چې فنڈز به درکو. دغه مهال د مندر گیر چاپیر پر دیوار کار روان وو. د جولای پر درېمه د سی ډی ای چارواکي راغلل او راته وویل چې تاسو سره د مندر په اړه منظور شوی پلان نشته او کار یې بند کړ. موږ د مندر لپاره د 10 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده.
په دې اړه مو له سی ډی ای سره د خبرو هڅه وکړه، خبریالي نه شو. د هندوانو د حقونو لپاره کارکوونکي مالا کوماری وایي په اسلام آباد کې د نورو مذهبونو خلک خپلې عبادت خانې لري، خو هندوان دا مهال د عبادت لپاره یو مندر هم نه لري. نوموړی زیاتوي،
حکومت اسلام آباد کې مندر تعمیر سے یو بنیاد کېښلی وو گورنمنٹ، نو هغه یو ډېر خوشاین خبره وو. دی وجه نه ستې حکومت سے موږ پاکستان ډېر پاکستان گری لسٹ کې دی، هغه نه وتلو پر اس یو قدم سے پاکستانی گورنمنٹ خسته وو. زما خیال کې هغه ته د خبره کې پاکستانی گورنمنٹ ته بالکل انٹرسٹ نه وو ته هندوانو سے مندر تعمیر شي، هغه عبادت کې آسانې شي. بلاداس اسلام آباد تلتزوئی کے جہاں کیپیٹل دے پاکستان مال تیو مندر جوڑ شی، ما خیال کے ما سرا یو پورا دس دے سے آلتا سے 100 کلونوں کے سورا چرچونا سے دی آغا تعمیر شوی دی، آغا دا کیپیٹل کے جوڑ شوی دی، اسلام آباد کے جوڑ شوی دی، نا آغا زمون پارا دیر زود یو پوزیٹیو پوائنٹ ہو. تو دا خبر کرے سو اس گورنمنٹ سرا فنڈز نشتا جا کاغو کار سٹاپ نو
د دې تورونو او د اسلام آباد په ایچ 9 کې د مندر لپاره د فنډز په اړه مې د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری نه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې د کورونا وبا له وجې هیواد ته اقتصادي زیان رسیدلی، ځکه د ایچ 9 سیمې د مندر لپاره منظور شوي پیسې د ځنډ ښکار دي.
جماعت جوڑی گی، عبادت خانہ جوڑی گی، بل مذہب کشش جوڑی گی، راگے پارا نقشہ ہو دا ہے پول جینا رسپیشی اگا بھی نو اگستے درو سپوری یو اپلیکیشن راگلے ہو اکلیے بھی چکو منیارٹی دا راکین پارلیمنٹ کی اگلی دا طرف نا دے اسلامباد مندر دے فنڈ منظور ہے دے پارا مگا بھی ہم اور تحمل مجبوری بیان کرا بھی اگلی بھی دا اپلیکیشن ساتھ
لگے. د هندوانو په خبره د اسلام آباد د ایچ نائن سیمې د مندر لپاره د ځمکې منظوري شاوخوا دوه کاله وړاندې حکومت ورکړې وه. که څه هم هندوان د 2018 کال سرشمیرنه نه مني، خو د رپورټونو له مخې په اسلام آباد کې دا مهال څه د پاسه 2000 هندوان اوسېږي.
د انیسی اجمل رپورټ موري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیستې او ریډونکو وړاندې خبرونه کې سو رپورټونه نور هم لرو. د لاور های کورټ د احتساب د قامی ادارې یا د نیب د ارشد ملک په نوم هغه جج له خپلې څوکۍ لري کړ چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه ورولې و او په ترڅ کې نواز شریف له دندې لري کړل شو. اوس پښتنه دا ده چې د نوموړي د له دندې نه د لري کېدو بعد نواز شریف په مقدمه باندې یا په کیس باندې یا په دوسیه باندې څه اثرات پرېوځي؟ له اسلام آباد پریس راج ظهیر رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د قانوني چارو کارپوهان وایي که څه هم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیب د مقدمه جج ارشد ملک د جمعې په ورځ لاهور های کورټ د خپلې چوکۍ نه لری کړي، خو بیا به هم د نواز شریف په مقدمه د دې اثرات نه غورځيږي ځکه چې نوموړی په غیر قانوني کار کولو لری کړي. په پیښور کې پخوانی جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
سو پرې چې د جج صاحب د لرکول خبره ده نو خو په مس کنډکټ کې لرشي ځکه چې دا خلاف هغه ویډیو راغلی وه. خو سو پرې چې د نواز شریف د کیس خبره ده نو هغه څنګه چې کوم سیستم دی د عدالتونو، مطلب زماره خبرې دا دی که فرض کا جج صاحب لاړو نو زمونږ سیستم شته، عدالت شته، عدالت به چلیږي او ریفرنس چې کوم ځای ته رسېدلی او په کوم سټیج کې دی اون پارا سټیج کې به دوباره په دې باندې کاروي شروع کیږي او چې کاروي مکمل شي نو بیا به ګواهانو ته او شهادت ته او ټول واقعاتو ته به کتی شي که فرض کا نواز شریف د جزا قابل وی خبري بشي او کړه د سزا قابل وی نو د قانون او د نه مطابق پوت سزا ورکړي شي.
همداشان یو بل د قانوني چارو تزیه کار او وکیل نور عالم هم په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
نو دا چې دې په دې هولي سوچ چې دې اغا کنویکشن نشي ختمې دي تاسو دلته کې سوال داو چې آیا که یو جج اخوا کړی شو نو آیا د دې فیصلې به ختمیږي په دې بنیاد باندې؟ نو زما جواب دا دی چې نه، ولې چې جوډیشل آفیسر اوس چې کوم اخوا کو نو هغه ایس او پی هغه کانډکټ وایلیشن په بنیاد باندې اخوا کړی دی.
د نیب جج ارشد ملک په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په عزیز یا سټیل ملز ریفرنس کې وکاله د بند او جرمانې سزا ورکړې وه او په فلیگ شپ ریفرنس کې یې بری کړی وو. د کوم وروستو چې تیر کال د جولای په شپږمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په یو خبری کانفرنس کې د احتساب عدالت د جج ارشد ملک یو ویډیو خپره کړه چې پکې په مبینه توګه نوموړي جج ویلي چې د نواز شریف په مقدمه کې په ده باندې فشار وو او د بلیک میل کړی شوی وو. د کوم وروستو چې د پاکستان مسلم لیگ نون غړو غوښتنه کوله چې نوموړي جج په خپل منلې چې فیصلې تر فشار لاندې کړي نو باید چې نواز شریف خوش کړی شي. یاد دی وی پخوانی وزیر اعظم دا وخت په لندن کې د علاج په غرض میشته. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
سم دوه نړیوال رپورټونه را سره دی. نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ځکه د جولای څلورمه نیټه ده. د دې ورځې په درشل کې تیر شپه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوبي ډکوټا ایالت کې د خپلواکۍ د یادګار لسري سره خپل زرګونو پلویانو ته وینا وکړه. په دې وینا کې ټرمپ خبرداري ورکړ چې یو شمیر داسې کسان پیدا شوي دي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅه کوي. احمد شیبر په رپورټ جوړ کړ.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالاتونه د یو نوي کرین اړخ بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی. د جولای په دریمه د امریکا د متحد ایالاتونو د خپلواکۍ په درشل کې پرشمور غره کې ټرمپ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاري څلی چې د څلورو ولسمشرانو نقشه پرې شته کله به هم ړنګ نشي. ټرمپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته پکې اشارې وکړې هغه بلواکونکي وغندل چې په شهرونو کې مجسمې ورانې کړې او له شخړو ډک عمالې ترسره کړل. ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحد ایالاتونو کې تر دې پیښې وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر یوې میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول. یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه، د خلکو شتمنۍ ورانې کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو جنو اعتراض کون کو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو دورانې دو ژغ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل. ټرمپ خبرداری ورکړ چې کین اړخه کلتوري پاتون د امریکا د انقلاب د رنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅه کوي چې د دې هیواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي. ټرمپ خپلو پلویانو ته خطاب وکړ او ویې ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړئ، د دوی دستور ونه منئ، د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړئ او ورپسې روان نه شئ، نو سانسور به شئ، تبعید به شئ، په تور لست کې به داخل شئ، وبه ځورېږئ او مجازات به شئ. تر دې وینا وروسته د دې سربیره د اور لوبه ننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له امله تر 1,500 ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا ویروس د نویو مثبت پیښو شمېره په زیاتېدو ده. د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډېرو کسانو ماسکونه نه واغوستي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا ویروس پرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د ده چلند له امله د ده د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
د احمد شیبر رپورټ مورید اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږیستې. مشال ریډیو د 2010 کال د فبروري په 15 نیټه خپلې خپرونې پیل کړې وې. د آزادی مشال ریډیو د ریډیو فری یورپ یا د آزادی اروپا آزادی ریډیو تر چتر لاندې کال کوي. دا ریډیو د نن 2 کال وړاندې د جولای په 3 بخنه غواړم اویا کله وړاندې اویا کله نشوه. په دې موده کې آزادی رادیو د خبر رسونې د وی خپلواکې سرچینې په توګه هڅه کړې چې بیلابیلو هیوادونو کې خپل اوریدونکو بی سانسور اطلاعات خبر کړي. دا مهال آزادی رادیو په وښتو ژبو د نړۍ دروښتو هیوادونو کې خبرونه لري. زموږ همکار اسد الله لودین پی رپورټ لري.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي رادیو له چپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو تخپور شو. هغه مهال یعنی په 1955 کال کې د رادیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبری ټولګه نیم ساعت و. د خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو لشا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دوه ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1955 نه تر 1955 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیز جرمني نه نږدې 6,00,000 بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولند خلکو ته څه باندې 300,000,000 لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1956 کال کې آزادی رادیو چې په روسي ژبه یې خپرونې کولې د آزادی اروپا له رادیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو رادیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د آزادی اروپا آزادی رادیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د آزادی رادیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغو ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په $1 کرایه د رادیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
وابره وريده د مازيګر شاوخوا تلور نیمه بجې وي. هوا تیارا کېده. خپل همکارانو یان او ټام ته می وویل چې ژوند کې به داسې لوی ورځ ونه لرم. مشته شار نږدې و او چراغونه بل شي وو. د شار مانی حملې دل کېده. پر دې مو فکر کاوه چې زموږ د رادیو غانو راتلونکي ته څه فوق العاده پیښه رامسته شوې ده.
د آزادی اروپا آزادی رادیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زندانی وو خو خځه به د غلیکونه رادیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاته شوی آزادی رادیو د دیموکراسي د واده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání Svobodné Evropy
د شوروي اتحاد له ټوټه کېدو وروسته هم د ازادي اروپا ازادي راډیو مهم رول لوبولی، ځکه راډیو خپلو خبریالانو ته په نوې دیموکراسۍ کې مسلکي چلند ور وښود او د خبریالۍ د اساساتو د زده کړې ښه بېلګه وه.
په پراګ کې د 25 کلن فعالیت پر مهال د ازادي راډیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون میشتو سیمو او د بالکان حوزې هیوادونو ته هم پیل شوې. په خو د ازادي اروپا ازادي راډیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د ازادي مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه راډیو له مالی ستونزو سره مخ وه، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د ازادي اروپا ازادي راډیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه راډیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کیږي.
د اسدالله لودین رپورت موریدو اوریدونکو مخکې ما ویلي چې د مشال راډیو د 2010 کال د فبروري په 15 خبرونه پیل کړې وي. د فبروري نه و، د 2010 کال د جنوري په 15 مشال راډیو تاسو ته خبرونه پیل کړې وي. د مشال راډیو 9 ساعته خبرونه روانې دي، د سهار له 9 د ماښام تر شپږو. تاسو زموږ خبرونه په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې اوریدئ شئ. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د انټرنیټ ته لارې هم مونږ اوریدلی شئ. د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي. په لږه شیبه کې بیا د یوې نوې خبرونې سره تاسو په خدمت کې یو.